بشنیم در برنامه چی ها دارن. خوش آمدید صالح صاحب.
ډیر مننه جاوید نعیمی اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په راپورونه کې راځي چې د امریکا دفاع وزیر ویلي له طالبانو سره د تشدد د کمولو موافقه هیله بخښون کده خو له خطر خالی هم نه ده. نن یک شنبه ده د سلواغی عدلوی اوشتمه د فبروري 14مه پایله خبرونه کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي د سولې د پروسې په اړه فرصتونه او ګواښونه باید په دقیق ډول وارزول سي. د افغانستان د روغتیا وزارت بدخشان کې د کورونا وایرس د خپرېدو اوازې رد کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا ولسمشر که چیرې داسې فکر کړی وي چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي نو سمه مشوره نه ده ورکول سوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د استاذ جرګې د مشرې نانسي پالوسي په ګډون د کانګرس له ځینو غړو سره وکتل. د ارګ په حواله دا کتنه د جرمني په منشن ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې وه. له ولسمشر غنی سره د لینسي ګراهم په ګډون ځینو سناتورانو هم کتلې دي. د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی د سولې پروسې په اړه د کانګرس غړو ته ویلي فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول سي او افغان حکومت دغه اراده تدبیر او وړتیا لري چې پایداره سولې ته د رسیدو په خاطر فرصتونه په درست ډول تحلیل کړي. د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی ټینګار کړی چې امریکا او افغانستان ته ګډ ګواښونه متوجه دي او باید ګډه مبارزه ورسره وسي. ولسمشر غنی پرون د منشن په نړیوال امنیتي غونډه کې تقریبا پر همدې موضوع خبرې وکړې. افغانستان کې د امریکا د موجودیت اساسي دلیل د امریکا کورنۍ امنیت دی. نو مهمه پوښتنه دا ده چې د سیمه ییزو تروریستي شبکو لخوا څومره ګواښ متوجه دی. ولسمشر غنی پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره هم کتلي خو د خبرو جزئیات یې نه دي خپاره سوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د منشن په امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې د ملا عبدالغنی برادر خوشي کول دا معنی نه لري چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. غنی زیاته کړه چې پاکستان باید پر دو مهمو مسئلو خبري وکړي. پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. د ملا عبدالغنی برادر خوشي کول د سولې پروسې د ملاتړ معنا نه لري. هغه یو فرد دی. موږ صادقانه بحث غواړو چې دوه اړخه لري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمیز امنیت لپاره ګډ تفاهم. ولسمشر غنی زیاته کړه چې یوازې دا نه ده طالبان ځان په رسمیاتو کې له القاعده شبکې جلا کړي، بلکې ډېره مهمه ده چې له ټولو تروریستي شبکو چې د افغانستان هر ګاونډي او نړیوال قدرت ته ګواښ پېښوي ځانونه لرې کړي. د افغانستان د روغتیا وزارت په بدخشان کې د کورونا وایرس د خپرېدو اوازې رد کړې. دغه وزارت پرون پر خپل فیسبوک پاڼه دا بیان خپور کړی دی. په وروستیو کې په رسنیو کې داسې راپورونه خپره سوي وو چې په بدخشان کې ځینې کوچنیان د کورونا وایرس له کبله مړه سوي دي. د روغتیا وزارت په بیان کې دا راپورونه ناسم بلل سوي او ویل سوي چې د کورونا وایرس هیڅ پیښه په افغانستان کې تر اوسه نه ده ثبت شوې. د روغتیا وزارت ویلي چې په بدخشان کې سږ ژمی ډېر ماشومان د موسمي زکام ډاکټر ته د نه رسېدو او په خپل سر د دواګانو د ورکولو له کبله مړه سوي دي. د روغتیا وزارت ویلي چې په بدخشان کې د کوچنیانو تلفات له کورونا وایرس سره ارتباط نه لري. کورونا وایرس وژونکی دی او انسان ته تنفسي ستونزې پیدا کوي. دغه وایرس اول سر ژمی د چین په ووهان ښار کې کشف سو. د کورونا وایرس له کبله په چین او نور نړۍ کې نږدې 2000 کسان تر اوسه مړه سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ که چیرې داسې فکر کړی وي چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي نو سمه مشوره نه ده ورکول سوې. محمد جواد ظریف دا خبره پرون په منشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې کړې ده. President Trump, as I told you, has been convinced. لکه څنګه چې ما درته وویل، ولسمشر ټرمپ ته قناعت ورکول سوی چې د ایران رژیم د سقوط په حال کې دی. نو هغه نه غواړي چې د سقوط په حال کې له یو رژیم سره خبرې وکړي. خو زه فکر کوم چې هغوی په غلطه دي. هغوی وایي چې په ایران کې د رژیم تغییر مطلب نه دی. نو هغوی له تیرو یو څلوېښتو کلونو دا غواړي او په دې کې ناکام سوي دي. هغوی باید دا ومني چې ایران په دې سیمه کې یو حقیقت دی. د امریکا ولسمشر په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړیوالو لاټمی موافقې ووت او وی ویل چې نیمګړتیاوې لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې له امریکا سره پر هغه اټومي موافقه چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې وه له سره مذاکرې نه کوي. ظریف زیاته کړه چې پر هغې خبرې سوي دي یو آس دوه وارې نه خرڅېږي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي چې په اروپایي اتحادیه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو د پایل ملاتړ به وکړي. ماکرون پرون دا خبرې د جرمني په منشن امنیتي کانفرانس کې د وینا پر مهال کړې دي. هغه زیاته کړه چې په اروپایي ټولنه کې د بالکان د هیوادونو د غړیتوب په اړه په بحثونو کې د ځان مخالف او په دې ارتباط د اروپایي کمیسیون لخوا د راپور خپرېدو ته سترګې په لاره دی. د فرانسې ولسمشر تر دې مخکې په اروپایي ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د غړیتوب مخالفت کړی و، خو ایمانویل ماکرون پرون ویل چې کچیرې د البانیا او شمالي مقدونیا په اړه د اروپایي کمیسیون راپور مثبت و، د هغوی د غړیتوب بحث به پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي چې د خپل هیواد په جګړه ځپلې ختیځ کې د سیمه ییزو ټاکنو غوښتنه لري. زیلینسکی پرون د جرمني په منشن امنیتي کانفرانس کې وویل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه د اروپا جګړه ده. هغه زیاته کړه چې د روان میلادي کال په مینه کې د خپل هیواد په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک سیمه ییز انتخابات غواړي. ولادیمیر زیلینسکی ویلي موږ د دې سیمو له ملکي خلکو سره خبرې غواړو، نه هغه کسان چې نړیوال قوانین یې په رسمیت نه پیژني، هغه کسان چې د اوکراین ټولنې استازیتوب نه سي کولی. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپووزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړله. له هغې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکي چې روسیې ملاتړ کوي د اوکراین د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. په اوکراین کې د جګړې له کبله تر اوسه شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي. او د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګیدلې دي. دا معلومه نه ده چې په دې راکټي حمله کې چاته د سر او مال زیان اوښتی او که څنګه. د امریکا د سفارت په انګړ کې د خبرداري زنګ وهل شوی او په دې اړه جزئیات نشته چې دا څو توغندي وو. د امریکا سفارت د هغه پوځي اډې څنګ ته پروت چې پوځي ائتلاف یې کاروي. د فرانسې خبري اژانس خبریالانو راپور ورکړی چې د څو توغندیو د چاودنو اوازونه یې اوریدلې دي. وروسته په زرغونه ساحه کې چې کلک امنیتي تدابیر دي یوه الوتکه راڅرخېده. واشنگتن په عراق کې د امریکا پر اهدافو په راکټي حملو کې هغه ملیشا داخل بللې چې ایران ملاتړ کوي. په افغانستان کې د سهار 8:08 کېدونکي دي. په راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر ویلي طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو موافقه هیله بخښونکې ده، خو له خطره خالي هم نه ده. دا هم اوري چې په پکتیکا کې د سولې په ملاتړ کمپاین پیل شوی.
دا یو ډیر ښه کمپاین ده، خلکو ته د سولې او د ورورولۍ پیغام رسوي. زموږ هیله دا ده چې جنګ ختم شي. سوله د موږ د ټولو ارمان ده. الله جل جلاله دې وکړي چې په هیواد کې دایمي سوله راشي.
افغان تجاران وایي چې چین ته د الوتنو بندېدو دوی تاواني کړي.
تر 500 کروڑ پر اخو شخصن چې ما د چینایانو سره قرارداد د ماته تاوان راغلی ده چې چا چین ته مال رسولای دی ډېر مشکلات لري.
په خوست کې د نشې توکو د مخنیوي لپاره تازه پریکړه شوې.
کایدی درخیلو په حدودو کې چانه شی مواد خرڅول او په لومړیو کې به د درخیلو کوم ځوانون مشرون او دینی علما کرام د دوی سره پریکون اعلان وی او د پریکون سره سره کبیا هم دوی د تور ته عمل وکړو. د کوم د قومي شورا لخوا به دوی کورس وزول کیږي.
د خبرونه په بهرنی موضوعات کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې غرب د بری په حال کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو تاندې څنګه او حقیقت څه دی. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا دفاع وزیر مارکیس پر ویلي د طالبانو سره د تشدد د کمولو موافقه هیله بخښون کده، خو له خطر خالی هم نه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارکیس پر پرون خبرلانو ته ویل چې د طالبانو سره د تشدد د کمولو د موافقې طرحه پر میز ورته پرته ده او امید بخښون کده. نور جزئیات له فرشته جلال زید څخه اوري.
د امریکا د دفاع وزیر په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د اسوسییټډ پرس اژانس د سرچینو په حواله ویلي چې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د تشدد د کمیدو موافقه رسمن اعلانېږي. یو شمېر کسانو چې له پلانه خبر دي اسوسیټډ پرس اژانس ته ویلي چې د تشدد د کمولو موافقه به له سبا یعنی دوشنبې څخه عملي کېږي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې څرګند سي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تشدد د کمولو موافقه به له بلې یکشنبې چې د فبروري 22 ده عملي کېږي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر مخکې له دې چې رسمن اعلان کړي چې له طالبانو سره موافقه شوي په مونشن کې خبریالان ته وویل چې د دې وخت را رسېدلی چې د سیاسي جوړجاړي پر اساس په افغانستان کې سولې ته چانس ورکړ سي او د دې لپاره باید یو څه خطر هم ومنل سي. هغه ټینګار وکړ چې د تشدد د کمیدو موافقه چې له هغه هېواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابرولی سي له خطره خالي نه ده، خو د امیدوارۍ ډېر ټکي لري. که چیرې ټولې چارې له پلان سره سم پر مخ لاړې سي په اوو ورځو کې تشدد په حقیقي ډول کم سي، په لسو ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیل کېږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق لاسلیک ته به لاره هواره شي. د مارکس پر تر دې خبرو یوه ورځ وړاندې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي رسنیو ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط دا خبره راوویسته چې طالبانو او امریکایانو د تشدد د کمولو موافقه کړې او دا چې په نن او سبا کې به یې اعلان کړي. د امریکا د حکومت د چارواکي وویل چې د موافقې پر اساس به یوه اونۍ د انتحاري حملو بمی چاودنو او وسلوالو نښتو په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د بهرنیو چار وزیر مایک پومپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې او شنبې په ورځو د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوالې امنیتي غونډې په څنډه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلي دي. خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون وویل چې غنی د موافقې تر شا ولاړ دی او ژمنه یې کړې چې د ملاتړ لپاره به یې هره ممکنه هڅه وکړي. مارک اسپر وویل زه فکر کوم چې هغه په بشپړ ډول د دې ملاتړ کوي. هغه غواړي چې د سولې په پروسه کې د خپلې برخې په بشپړ ډول مشري وکړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې ټول افغانان پرې راغونډېږي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په دې اړه چې آیا امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمېر د صفر کولو موافقه کړې له تبصرې ډډه وکړه. مارک اسپر وویل چې که په اوو ورځو کې تشدد کم سو او بین الافغاني خبرې پیل سوې امریکا به د خپلو ځواکونو شمېر په تدریجي ډول 8600 ته راکم کړي. اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 2000 امریکایي عسکر میشتي.
ومردل چې د امریکا دفاع وزیر ویلي د طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمول موافقه هیله بخشون کې ده، خو له خطره خالي هم نه ده. په دې وروستیو کې د افغانستان په تړاو د سولې حد سي په افغانستان کې دننه او له افغانستان څخه بهر چټکی استوي دي. په همدې حال کې د اسلامي ګوند مشر وایي چې د سولې په تړاو تر اوسه تصمیم نیونکي مرجع نسته. ګلبدین حکمتیار دا څرګندونې پرون کړي. له خان محمد سینا نور تفصیل لوري.
د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي حکومت باید د شخصیتونو، قومونو او بیلابیلو سیاسي ډلو په ګډون یو سیاسي اجماع جوړ او د سولې په اړه وروستی تصمیم ونیسي. ښاغلی حکمتیار له افغانستان نه د پخواني شوروي د ځواکونو د وتلو د ورځې په مناسبت په جوړې ناسته کې د سولې په تړاو د تصمیم نیونې د یوې ځواکمنې مرجع په جوړولو ټینګار وکړ.
امروز اصلا مرجع وجود نداره که
نن اصلا یو مرجع نه ده موجوده چې وکړی شي د سولې په اړه وروستی تصمیم ونیسي. اساسي مسله دا ده چې د سولې په تړاو یو صلاحیت لرونکی وروستی مرجع دې رامنځته شي چې د ټولو اړخونو استازیتوب وکړي.
د وویل دولت باید د دولت جوړونکي، ثبات او همپالنې، د سولې او اسلامي عدالت، د انتخاباتي ټیمونو او د مخکنی ولسمشر حامد کرزي د افرادو په ګډون یو سیاسي اجماع رامنځته کړي. حکمتیار په دې باور دی چې دغه څلور مجموعې کولی شي چې په ګډه سره یو سیاسي اجماع تمثیل کړي او د سولې په هکله وروستی تصمیم ونیسي. د حزب اسلامي مشر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بهیر ملاتړ هم وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې ویلي چې د روانې میاشتې تر پای پورې له طالبانو سره سولې ته د لاسرسي هیله بخونکې نښې لیدل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د نوي متحد ملي جبهې رئیس د مذاکره کوونکو اړخونو په تېره له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې نرمښت غوره کړي. انوار الحق هدي هم د سولې په خبرو کې د سیاسیونو برخه وغوښته.
په افغانستان کې ډیر مهم سیاست مداران نه په حکومت کې دي او نه له طالبانو سره. دلته یوازې د سولې خبر نه ده، په دې خبرو کې د نظام خبره هم ده. د نظام په خبره کې ټول خلک حق لري چې سهم واخلي. ما پیشنهاد ډاکټر صاحب غنی ته دا ده چې حکومت ته هر هغه څوک چې دوی غواړي یو څو نفره د حکومت لخوا دې وټاکل شي په دې کې ولې سیاسیونو ته باید حق ورکړل شي.
د ګلبدین حکمتیار او انوار الحق هدي د سرګندونو په اړه ونه توانېدو چې پر وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر ولرو. بلخوا په عامه اړیکو او ستراتیژیکو برخو کې د ولسمشر سلاحکار وحید عمر په دې وروستیو کې هیله ښودلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې ژر یوې نتیجې ته ورسیږي چې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات وشي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په اړه بل خبر دا دی چې په پکتیکا کې دینی عالمانو، قومي مخورو او فعالانو د سولې غوښتنې درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دوی په دې کمپاین کې نه یوازې خلکو ته د سولې پیغامونه رسوي، بلکې د جګړې له ښکېل خواو څخه غواړي چې د یو بل په وړاندې په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي. نجیب الله لوخیل تفصیل لري.
د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې یوه ډله دیني عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو په ښار کلیو او جماعتونو کې د سولې د پیغام رسولو درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دوی کلی په کلی او جماعت په جماعت ګرځي او له هغه ځایه د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کوي چې له جګړو لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په اړه له روانو خبرو ملاتړ وکړي. د شنبې په ورځ د ارګون یو قومي مشر تاج محمد ازادۍ راډیو ته وویل،
دلته مو په ارګون کې اوس په ارګون بازار کې مو د سولې پروګرام شروع کړی او د کلی په جماعتونو باندې ګرځو، خلکو ته مو دا پیغام تر یو حده پورې ورسو. د دې سره خلکو ډېر لیوالتیا ښودلې ده او ملاتړ مو کوي.
مولوی عبدالحمید د خپلو نورو ملګرو ترڅنګ په دې کمپاین کې د سولې په اړه په کلیو، جماعتونو او دینی مدرسو کې تقریرونه کوي. د ول
قسم خدای دې په اړه درېښه ورمن کې چې په کومه علاقه باندې بوتو تیرې دې خزو بل خوشحالي زړل سیویر او قسم د خوشحالي زړل دغه مې ورته تقریبا قسم د خوشحالي زړل.
محمد الله همتیار چې د پکتیکا څخه د ځوانانو د پارلمان غړی دی او په دې کمپاین کې برخه اخیستې وایي،
پکتیکا کې دیني عالمانو د سولې لپاره جماعت په جماعت او کلی په کلی کمپاین پیل کړی دی. دا یو ډېر ښه کمپاین ده، خلکو ته د سولې او د ورورولۍ پیغام رسوي. زموږ هیله دا ده چې جنګ ختم شي، سوله د موږ د ټولو ارمان ده. الله جل جلاله دې وکړي چې په هېواد کې دایمي سوله راشي.
مدني فعال مدخان مراد پر افغان حکومت او استوالو طالبانو غږ وکړ چې د یو بل پر وړاندې په خپلو دریځونو کې پوره پوره نرمښت راولي.
لکه څنګه چې د سولې خبرې نن کوم پرمختګونه شوي دي، د دولت څخه او د دولت د مخالفو ډلو یعنی طالبانو څخه زما غوښتنه دغه ده چې په خپل دریځ کې پوره پوره نرمښت راولي.
یو بل پکتیکاوال مدني فعال رحمان الله مخلص هم وایي، له دې کمپاین یې موخه دا ده چې ولس ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې پر وړاندې غږ چدکی او دی وی سوکار ټولنې غوښتنه وکي.
لدغه کمپاین مو خلکو ته دغه پیغام رسول دي چې سوله بدبختی ده. د بدبختی جګړه خو ډیر ځوانان رته قرباني کړل، ډیر مشومان یتیمان کړل او ډیر خزه پکې کونډې شوې. راځي نور د یوې پیدار سولې پر لور ګام وچات کړو.
د پکتیکا د ارګون د ولسوالۍ دینی عالمانو، قومي مخورو او فعالانو داسې مهال د سوله غوښتنې درې ورځنی کمپاین پیل کړی چې امریکایي چارواکو په راتلونکو نږدې ورځو کې طالبانو سره د سولې د وی ممکنه هوکړې د لاسلیک خبره کړې ده. په دې اړه د ارګ څخه په وخت پر شوې خبر پاڼه کې راغلي، امریکایي چارواکو ورته ویلي چې د طالبانو سره لاسلیک کېدونکې هوکړه به مشروطه منصبانګ ولري. د امریکایي لوري په وینا، طالبان اوس د جګړې او تاوتریخوالۍ څخه لاس اخیستلو ته تیار شوي او په یوه کثرتګرا ټولنه باندې چې په هغه کې ټول افغاني اړخونه دخیل وي اعتراف کوي.
د نجیب الله الخیل راپور مو اورید. په افغانستان کې د سهار 8:09 کېدونکې د فریبا ظاهر څخه به وورو چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه تبصره کړې ده. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې له طالبانو سره د اوو ورځو لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه توافق ته رسیدلی دی. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلي، سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو په یوه کال کې څو ځله خبرې کړي، خو په هغو خبرو کې د افغانستان د حکومت ځای خالي پاتې شوی. لیکوال د راپورونو پر اساس یاتوي چې طالب مشرانو ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو تر اوو ورځنۍ مودې وروسته به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې مطلب په دوام کې راغلی چې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ د شنبې په ورځ د مونیخ په غونډه کې په محتاطانه ډول خوشبیني ښودلې او ویلې دي چې که طالبانو د تاوتریخوالي په راکمولو کې خپله رښتینې وړتیا وښيي، ناټو حاضر ده په افغانستان کې د خپلو ځواکونو سطح تنظیم کړي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره کوم توافق نه دی لاسلیک کړی. د سولې د ټینګښت خبرو په افغانستان کې ډېری کسان هم هیله من کړي او همې اندېښنې رامنځته کړي دي. د ښځو په ګډون ځینې وګړي له دې اندېښمن دي چې له دې کار سره د دوی 3 کلنې لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه سي. میډیا لاین آنلاین خبرونه بیا په استرالیا کې د افغانستان په اړه د یو نندارتون د پرانستلو په اړه لیکنه کړې ده. دا نندارتون دغه اونۍ تر سره کیږي. د دې لاند مطلب عنوان داسې دی: د سولې تصور، د عصري افغانستان انځور. په دې مطلب کې راغلي لیکوال، عکاس او د پناه غوښتونکو د حقونو مدافع مارک آیزاکس په خپل دې نندارتون کې نندارچیان افغانستان ته دننه بیایي، څو د ده په وینا په دې اوږدمهاله جګړه ځپلې هیواد کې د سولې نښې وګوري. په دې مطلب کې داسې انځور چاپ سوی چې تنکي هلکان او نجونې د رزمي سپورت د تمرین په حال کې شي. د دې مطلب په دوام کې راغلي دغه نندارتون شي حتی په ډېرو ستونزمنو حالاتو کې هم د سولې او مینې هیله راټوکېدلی سي.
د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې چین ته د جلغوزو د لیږد ستونزې حل سوي دي. خو د جلغوزو سوداګر بیا وایي چې چین ته د الوتنو بندېدل د دې سبب سوي چې د 5000 ټنه جلغوزي د هیواد دننه انبار پاتې سي. نور جزئیات له کبله د ډي وي نادر په راپور کې.
که څه هم له افغانستان نه چین ته د جلغوزو د لیږد لړۍ بیا پیل شوې، خو ځینې افغان سوداګر وایي هغه هیواد ته د جلغوزو د لیږد برخه کې د دوی ستونزې نه دي هوارې شوې او له امله دوی په لکونو ډالر زیان کړی دی. دغه سوداګر وایي که څه هم د جلغوزو د صادراتو لپاره پروازونه پیل شوي، خو ډېری ستونزې لا هم نه دي حل شوي او په خبره له زر ټنو زیات جلغوزي په ګودامونو کې پاتې دي. افغان سوداګر شهزاد زدران وایي چین هیواد ته شاوخوا 6 میلیون افغانۍ د جلغوزو صادرات کړي، خو وسه خپل پیسې نه دي ترلاسه کړي.
تر 5 کروڑ پر اخو شخصا چې ما د چینایانو سره قرارداد د ماته توان راغلی دی، نو دغه رقم د مانه نور هغه چې دی چې چا چین ته مال رسولای دی ډیر مشکلات لري. ځکه چین ولا چې موږ ټلیفون وکړو اده سوای چې موږ چې کمپنۍ ته مال نشو نسته چې د مرز لا ساتول ارته باندې.
په خوست ولایت کې د جلغوزو مارکیټ مشر نورګل منګل وایي د همدې ستونزو له امله په هیواد کې د جلغوزو قیمت په هر کیلو کې 500 افغانۍ راټیټ شوی دی.
تر اوسه پورې چې په کوم چین کې جلغوزي چې پراته و هلته چې رسېدلی و هماغه هملته بند و، تجارت خانې ټولې بند وې. د یو او بل دلته په خوست کې یا په نورو ولایتو کې جلغوزي پاتې دي، همداسې پاتې دي. روسه تر صادر شوی نه دی. دا یو چې د دنیا مخکې خرڅوي دي، هلته لاړ دي، خرڅوي دي، پیسې بند دي، تر اوسه پر بند دي، بنګونو نه هر څه لیاره نه بند دي، تر اوسه پر نه درغله.
د ښاغلي منګل په وینا کې د هود د میاشتې تر 15 نیټې پورې د جلغوزو د صادراتو ستونزې حل نشي، ټول هغه جلغوزي چې ګودامونو کې پاتې دي د مناسب ځای د نشټون له امله به خراب شي. دا اندېښنې هغه وخت را پیدا شوې چې د کرونا وایرس د خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر چین ته د جلغوزو صادرات ودرېدل. خدا لړۍ تیره یکشنبه یو ځل بیا پیل شوه. د چین او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 1.5 میلیارډ ډالر ته رسیږي. له دې وړاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویلي وو چې د کورنیو او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې د تخنیکي معاونیت سره په همغږۍ په تیرو 5 کلونو کې 2 شپېته ټنه جلغوزي چین ته لیږدول شوي دي. د یادې خونې ویان جان اقا نوید نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې حکومتي چارواکو او کابل کې د چین سفیر سره د جلغوزو د صادراتو پر وړاندې پرتې ستونزې شریکې کړي او هغوی یې د ژر هواري ژمنه کړې ده.
د سوداګرۍ
او پانګونې خونې کابل کې د چین سفیر سره د یادو ستونزو په تړاو خبرې کړي او له هغوی یې غوښتي چې لږ تر لږه یو چینایي شرکت باید افغانستان سره پروازونه پیل کړي. هغوی هم ژمنه کړې چې د هوایي دالی سره د صادراتو د ستونزو حل پیدا کړي، خو دا ستونزه د خوستي سوداګرو خبرو په پرتله دومره جدي نه ده. ستونزه موقته ده، ژر به حل سي. دواړه هیوادونه خپل تدابیر نیسي.
همداراز ښاغلي نوید زیاته کړه چې د افغان سوداګرو د پیسو د راانتقالولو لپاره دوی له چینایي چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د چین او په چین کې د افغانستان د یو بانک څنګه پرانستل شي.
په خوست کې د نشه یي توکو پر خلاف یو بې ساری تړون سوی دی. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ قومي مخورو ځوانانو او مدني فعالانو د نشه یي توکو د کارونې همدارنګه پیر او پلور پر وړاندې قومي تړون وکړ. یا تړون چې خلکو او رسنیو ته د حیدرخیلو په دوسرکه خارګوټي کې ابلاغ شو پکې راغلي که د حیدرخیلو قوم کوم کس نشه یي توکي وکارول یا یې پیر او پلور وکړ، د دې سیمې خلک به ورسره اړیکې پرې کوي او له قومه به شړل کېږي. د حیدرخیلو یو قومي مشر خانولي وویل دوی په کلکه تړون کړی چې په خپل قوم کې نشیان او د نشه یي توکو کاروباریان نه پریږدي.
مونږ قومي تړون داسې کړی دی، ټولو مشرونو ځوانونو کشرونو مولایانو د خپل خور نه سیمه خردار بلو سیمه خردار دا منه چې زه دا کې چرسیون پوډوریون شیشه والا دا به نه کی که بیا وکړل بیا نو کرسیزو کړی برود وطن کې خوست کې استعمال خل په وسله کې نه پریږدي.
د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک ولی محمد هموی که څوک په کلي او قوم کې د نشه یي توکو په استعمال یا پیر او پلور ونیول شي د قومي اربکۍ په واسطه حکومت ته سپاري.
دا کلک مونږ مانی کړی دي درخیلو قومي شورا د اربکیو امیرانو ته وظیفه ورکړی دي چې په هر ځای کې پیدا کړل او تاسو به دولت ته سپوری. دا په سلسله په سمال خیلو رسیږي او په مندوزایو به رسیږي. دا تړون ټول مشترک مونږ دا کړی ده.
د دې تړون په ترتیب او تنظیم کې د حیدرخیلو قوم مدني فعالانو روڼ اندو او ځوانانو هم ونډه اخیستې او یوه ګډه پرېکړې هم لیکلې ده. د یاد سیمې یو ځوان رشید الله همدرد د دې تړون د لیکلو مسایلو په باب وویل
که د درخیلو په حدودو کې چا نشه یي مواد خرڅول په لومړیو کې به د درخیلو کوم ځوانون مشرون او دیني علما کرام د دوی سره پریکون اعلانوي او د پریکون سره سره که بیا هم دوی دې ته ورته عمل وکړو د کوم د قومي شورا لخوا به د دوی کور سوځول کېږي او د حیدرخیلو د حدودو د قلمرو څخه به دوی شړل کېږي. بعضې د نشه یي موادو په برخه کې لکه درملتونونه اوس ګولۍ شربتون روغلي د همداشان ستنې دي. د هغوی په خاطر مم د پریکړه لیک یوه ماده لیکلې ده چې هغوی به پرته د ډاکټر د توصیې نشه یي مواد په خلکو نه پلوري.
د خوست د ولایتي شورا غړي نورشان اورانی وویل که څه هم د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ کې تر ډېره خلک د علم په ګاڼه سنبال دي، خو بیا هم د نشه یي توکو استعمال همدارنګه پیر او پلور پکې موجود وو.
زه د دې تړون هرکلی کوم او نورو خلکو ته، نورو ولسوالیو ته، نورو ولایتونو ته دغه تړون باید الهام په توګه باید وکارول شي تر څو نور قومونه هم راویښ شي او ورته تړونونه رامنځته کړي.
بل لوري ته د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوال محمد اکبر زدران بیا تړون په باب وایي دوی به وتوانیږي چې د ولس په ملاتړ تر ډېره د نشه یي توکو د استعمال او قاچاقو مخه ونیسي.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. په اصل کې چې پر واشنګټن نیوکې کېږي چې له نړیوالو تړونونو شاته سوی او د جرمني ولسمشر د سترو قدرتونو ترمنځ د نوي مقابلې د پیل خبرداری ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې غرب د بری په حال کې دی. په دې اړه نور تفصیل له فرشته جلال زین اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د جرمني په مونچن شار کې د نړیوالي امنیتي غونډې په دوهم ورځ له جوشه ډکه وینا وکړه او دا یې وکړه چې غرب د بری پر لور روان دی. خو د پامپیو تر دې خبرو لږ وخت وروسته د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون خبرې وکړې. هغه د پومپیو وینا رد کړه او ویل چې د غرب د ضعف ټکي معلومیږي. مکرون ویل چې اروپایي اتحادیه باید د راتلونکي لپاره داسې پیاوړې ستراتیژي ولري چې پر امریکا یې اتکا نه وي.
Quand je regarde le monde tel qu'il est en train de se faire et c'est le thème de votre conférence cette année, il y a en effet
Emmanuel Macron ouvel da mal azadi prata pa bahrani siyasat ki istawr itibar nu shularalai mujnus kawalai che da tal para da amerika da mutahido iyalato kashar sharik patasho zakabaid womanu che pa dini mawaridu ki ikhtilaf laru mujta iran pa masala ki ikhtilaf laru mujla mali iqtisadi aw pawzi istiqlal prata da zan munasib bahrani siyasat nu su jorawalai. د امریکا د متحدو ایالاتو او یو شمېر اروپایي هیوادونو ترمنځ کړکېچ د سمندر د دواړو غاړو ترمنځ روابط متاثر کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ مکررن د ناټو پر اروپایي غړو انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې تړون کې خپله ونډه سمه نه ادا کوي. د ناټو د غړو هیوادونو یو اساسي تعهد دا دی چې که پر یوه حمله وسي پر ټولو حمله ګڼل کېږي او ټول به یې دفاع ته وردانګي. خو د امریکا جمهور رئیس په دې اړه له تردیده ډک نظر څرګند کړی دی. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د جمعې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوالې امنیتي غونډې په پیل کې وویل چې روسیه، چین او د امریکا متحد ایالات په نړۍ کې د بې ثباتۍ اور ته لمن وهي. هغه خبرداری ورکړ چې دا درې هیوادونه د سترو قدرتونو په رقابت او د اټومي وسلو په سیالۍ کې د لوېدو له ګواښ سره مخامخ دي. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په جرمنی کې په خبرو کې وویل چې د ناټو تړون د کمزورتیا خبره له مبالغې ډکه ده. د ناټو تړون د لمنځتلو نظر له مبالغې ډک دی. پومپیو وویل چې دوی ټول په ګډه د بری پر لور روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل ډیموکراسي او ازادي د بری په حال کې ده. موږ ټول د بری په حال کې یو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د استازو جرګې د مشرې نانسي پالوسی په ګډون د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې ویلي چې د سولې په اړه فرصتونه او ګواښونه باید په دقیق ډول وارزول سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په منشن امنیتي کانفرانس کې د وینا پر مهال ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر خوشي کول دا معنی نه لري چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان روغتیا وزارت په بدخشان کې د کورونا وایرس د خپرېدو اوازې رد کړې. تر دې مخکې په ځینو رسنیو کې راپورونه خپره شوي وو چې په بدخشان کې ځینې کوچنیان د کورونا وایرس له کبله مړه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ که چیرې داسې فکر کړی وي چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي نو سمه مشوره نه ده ورکول سوې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي چې په اروپایي ټولنه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو د پایل ملاتړ به وکړي. ښاغلی ماکرون تر دې مخکې په اروپایي ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د غړیتوب مخالفت کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي چې د خپل هواد په جګړه ځپلي ختیځ کې د سیمه ایزو ټاکنو غوښتنه لري. زلینسکی زیاته کړه چې د روان میلادي کال په مینه کې د خپل هواد په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک سیمه ایز انتخابات غواړي. او د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د عراق پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګیدلي. دا معلومه نه ده چې په دې راکټي حمله کې چاته د سر او مال زیان اوښتی او که څنګه. د مهمو خبرونو لنډیز مل آزادی رادیو او تفصیلی د آزادی رادیو پر ویب سایت لوستلایسی آزادی رادیو دات کام یا هم آزادی رادیو تکی او آر جی. په افغانستان کې د سهار 8:01:15 دی. د غزنی اوسیدونکو انتقاد لري چې د ولایتي شورا وکیلان له خلکو سره د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي دي. دوی وایي چې ډېری ستونزې لري چې باید تر اړوندو مسؤلانو ورسیږي. خو د ولایتي شورا د وکیلانو همکاري په دې برخه کې کمزورې ده. خو د ولایتي شورا غړي وایي چې ډېری وخت امنیتي ستونزو له کبله په غزنی کې نه اوسي. حبیب رحمان تاثیر راپور لري.
دا غزنی اوسیدونکو وایي د ولایتي شورا وکیلان د همدې پر رایو وکیلان سوي او د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې ژمنه کړې وه چې د خلکو ستونزې او شکایتونه به د مسؤلینو تر غوږونو رسوي. خو کړې وعدې لکه څنګه چې لازمې وې نه دي عملي کړې. دوی غوښتنه کوي چې د دوی پر رایو راغلي وکیلان د خلکو د ستونزو په هواري کې همکاري وکړي. محمد شفیع چې په لکنه د ولایتي شورا دفتر مخې ته ولاړ دی ازادي راډیو ته وویل
پیلون پلاس کې دی غواړم چې تذکيره تایید وکم. دا دوی درې ورځې کې راځم زه بند دروازو شاته ولاړ یم. تذکيره تایید دونه څوک نسته چې تذکيره را تایید کړي. ولایتي شورا پښتنه د خلکو کومه د مشرانو ګردانو درولي دروازو شاته وای څوک نسته چې در تایید کړي. نو د نورو ډیر خلکو کارونه بند پاتې دي. ازي را سره ولاړ دي نور خلګم.
عزیز احمد هم ورته ستونزې بیانوي.
تقریبا درې څلور ځله کې چې ولایتي شورا ترغله وم وکیلان پر ځای نه پیدا کی. نن راغلم او متاسفانه سیو صاحبان ټول په شخصي کارونو باندې مصروف دي. تاسو پناه باندې د ولست استاد ځان معرفي کوي سو استفاده مل دي نام کوي خپل شخصي کارونو ته مخه کړی.
دا دغه مراجعینو ستونزې په ټلیفون د غزنی د ولایتي شورا له مرستيال امان الله کمرانی سره شریکه کړه. شاغلی کمرانی راته وویل چې په کابل کې دی وایي وکیلان ډیری وخت امنیتي ستونزو له امله په غزنی کې نه وي. خو ټینګار کوي چې د چا کار نه دی ځنډول سوی او د خلکو ستونزو ته رسیدګي سوې ده.
د ټولو وزیر صاحبانو کورونه وری په غزنی کې اوس د امنیتي مشکلاتو له خاطره د اکثرو کورونو کابل ته راغلي. داسې خلک شکایت کوي. د خلکو شکایت په جای ده. خو داسې دوی وایي چې په شورای ولایتي کې چا کار نه خلاصېږي یا د چا کار بندېږي. په هېڅ صورت د هېچا نه کار بند سوی نه د چا کار ماتل سوی. شورای ولایتي ته کار کاغذ راغلی یا که اشاره راغلې ده تر خپله مرجع پورې ورسره تللي او هغه یې ورې رسولې.
دا غزنی ولایت اوسیدونکو وایي که څه هم چې د ولایتي شورا غړي د خلکو استازي دي خو د دوی په خبره د خلکو باور یې له لاسه ورکړی دی ځکه ډیری وخت په خپلو شخصي کارونو بوخت وي.
سید احمد عمری له کندهار په خپل سمس کې لیکلي څوک چې سولې ته خند جوړوي هغه د سولې او افغانانو دشمنان دي خپل هدف ته به ونه رسیږي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي امریکا د نور شرطونه پر طالبانو نه زیاتوي. شفیع جان زدران د خوست له ندر شاکوټ څخه لیکلي د سولې د خبرو لپاره یو قوي او ټول شموله هیئت باید چې معلوم سي. قدیر تکین لیکلي د سولې موافقه باید لاسلیک سي چې د وضعیت له بهبود سره مرسته وکړي. شفیع الله شیدا له نورستان لیکلي په افغانستان کې تل سوله له خدای څخه غواړو. عتیق الله همت د زابل له شاجود څخه لیکلي ډیر خوشاله یم چې د سولې خبرو پرمختګ کړی. خدای دې نور دغه د جنگ اور زموږ له هیواد څخه ورک کړي. د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکلي که طالبان او افغان حکومت د سولې نیت لري نو اول دې اور بند کړي بیا د سولې خبرې. میرویس فهیم له کندهار نه لیکلي د افغانستان مشران د ملي ګټو ته تر خپلو شخصي ګټو ترجیح ورکوي ترڅو د سولې موافقه وسي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي په هلمند کې اوس شام نیت دی او زموږ د امنیت لپاره د امنیتي ځواکونو سره هر ډول مرسته کوو. د هلمند له نادلي څخه خان محمد اسلام په بل سمس کې لیکلي په نادلي ولسوالۍ کې افغان بسیم مخابراتي شبکه کار نه کوي هیله ده چې مسؤولان خبر سي. خپلواک صفای د لغمان نالي شنګ څخه لیکلي د روغتیا وزارت باید د تصویري او صوتي رسنیو له لارې د کورونا وایرس د نښو نښانو په اړه هیوادوالو ته معلومات ورکړي. سمیع الله حلیمي تندر د ماشونو د ښوونکو د ماشونو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده او جعفري لیکلي چې د سون توکي او خوراکي توکي ګران سوي دي. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیزه پروګرامونه خپرېږي. تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څانګې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري او په نفس اعتماد یې ټیټ وي.
سړی یو کار ته ځان نوی جوړ کړی او وړاندې کېږي نو حتما ناکامېږي.
د دې حالت پایلې څه وي؟
هغه وړتیا او هغه استعدادونه چې دوی په وجود کې دي هغه له منځه ځي.
او څه ډول ځوانان په ځان باور پیدا کولی شي؟
که نقد درلود نقد ومنو، که عیب درلود عیب ومنو، که اصلاح کېدونکی اصلاح کړو، که نواقص درلود نواقص ومنو.
د تاندې څانګې د خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړي.
ځواني هغه وخت دی چې باید په ډېره علاقه هڅه وشي او خپلې وړتیاوې او مهارتونه پکې وښودل شي، خو ځینې ځوانان بیا په ځان د بې باورۍ له کبله نشي کولی دا کار وکړي. دوی فکر کوي که وغږیږي یا یو کار وکړي کار به یې نیمګړی وي او نورو ته به کم راشي. په همدې خاطر په ډېرو ځایونو کې غلي پاتې کیږي چې دا کار یې د شاته پاتې کېدو سبب هم کیږي. لیکوال نثار حبیب وایي دا ستونزه په ټولنیز نظام پورې اړه لري چې له ماشومتوبه ډېر کسان بې جراته کوي.
اول باید سړی دې ته ځان جوړ کړي چې بیا په ځان باور وکړي. که چیرته سړی دې ته ځان جوړ نه کړي یا په کومه برخه کې سکار کوي، که ځان یې په هغه برخه کې نه جوړ کړی، اول خو په ځان باور نشي کولی. ځکه که مثلا سړی یو کار ته ځان نه جوړ کړی او وړاندې کیږي نو حتما ناکامیږي، یو دا مسله ده. او بلکې سړی ځان مثلا یو کار ته جوړ کړی بیا هم په ځان باور نه لري یا په ځان باور نه کوي، دا د مسلې بیل اړخ ده. او دا نو هغه زموږ ټولنیز نظام چې کوم ده دا په هماغو پورې اړه لري.
همیش وایي د خلکو د خبرو له وجې په ځان بې باوره شوی وو او ډېر کله یې هڅه نه کوله چې وغږیږي. نوموړی په همدې اړه د ښوونځي خاطره راسره شریکوي. ښوونځي ته چې بتلم د ټولګي په آخر کې کېناستلم د دې لپاره چې پوښتنه رانه ونه شي که به مو درس ده همو جرأت مونه درلو چې تشریح کړو. که کومه پوښتنه به هم راته پیدا شوه هغه به مو هم له استاد نه شوای کولی، ځکه ویریدلو چې استاد به راته ووایي چې دا پوښتنه د بې منطقه یا چندانې پوښتنه نه ده، یا د دې لپاره چې ټولګیوال په موږ پسې ونه خاندي. څو ځله داسې هم شوي دي چې یوه پوښتنه مې په ذهن کې راګرځېدلې، دا چې ډېرې کمې پوښتنې مې کولې، نو کله به مې چې له استاد څخه پوښتنه وکړه نورو ټولګیوالو به راغږ کړل چې اوهو بې شکه ته هم پوښتنې کوې، داسې خبرې به یې کولې او خندل به یې. په دې خاطر مې هڅه کوله چې له چا سره ډېر کار ونه لرم. د کابل اوسیدونکي سمینه وایي هغه ځوانان چې په ځان بې باوره دي او هڅه نه کوي، د وخت په تېرېدو سره یې وړتیاوې او هنرونه وژل کېږي او د مخکې تګ چانس له لاسه ورکوي.
زه داسې فکر کوم چې دا مشکل له کورنۍ نه شروع کېږي. که په کورنۍ کې ته ارزښتونه لرې، تابن بیرو هم چې ته کله ځې ځان کم احساسوې له خلکو نه. ځینې داسې خبرې په تا کې دي چې نادیده نیول شوي دي، هغه ته ارزښت نه ده ورکول سوی. او څوک چې په ځان باندې باور ونه لري او ناهیلي وي، هغه وړتیا هغه استعدادونه چې دوی وجود کې دی هغه له منځه ځي.
محمد صدیق هغه ځوان دی چې 15 کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دی وایي په ځان بې باورۍ دې حال ته رسولی چې اوس ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحي حالت مې دا تاثیر وکړ چې وسواس تشویش دغه شیان راته پیدا شول، نو زه به ټوله ورځ کور کې ناست وم، بیرون تلم به خو دومره زیات نه. بیا یو رقم تکلیف راته پیدا کړ چې زه په یو قسم ډپریشن باندې اخته کړم. او ډپریشن داسې و چې زه کله پېښور ته چې لاړم هلته یو ډاکټر سره ما خبرې وکړې، هغه راته وویل چې ډېر سوچونه دې کړي دي او وخت در باندې تېر شوی ده، داسې وخت در باندې تېر شوی ده چې تا ځان همداسې بېکاره پرېښی ده، یو مسؤلیت دې مثلا یو کار دې نه ده مخکې وړی. نو په دې حساب باندې ما ته یو رقم تکلیف پیدا شي، او سیډي ورته وایي اوبسسیو کمپلسیو ډیسارډر، لکه وسواس اجباري. هغه منفي سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کوم چې دې سوچونه ځانو باسم، داسې فضا رامنځته کړم چې هغه ما خوشحاله وساتي. لکه کور کې خپلې لورکۍ سره چې زه به کېناستم، مثلا مستي به یې کوله، شوخي به یې کوله، نو دا سوچونه دومره زیات شول په ما باندې چې په هغه حالت کې هم زه نه پرېښودم، همدې سوچو ځان ته کش کولم. بس په همدې ناهیلي کې داسې ژوند کوم. دومره اعتماد په ځان نه لرم چې لس کسه داسې ناست یو زه د هغې منځ کې خبرې وکړم.
ځوان ژورنالیست منصور نیکمل وایي ځوانان که غواړي د بې باورۍ له سوري راووځي، په کار ده چې ځان ته اهداف وټاکي او لاس تر زنې کېنني.
دا چې یو څوک څنګه کولی شي چې په ځان باور او اعتماد پیدا کړي، دغه مسله لومړی پلرونو او میندو ته راجع کیږي. پلرونو او میندو باید خپلو ماشومانو ته پر ځانونو باور کول وروښيي، هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولای، هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولای. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي. هر څوک چې اهداف او موخې ولري، نو هغوی په ځان باور او اعتماد زیاتېږي، ځکه هغه غواړي چې خپلو موخو ته ورسیږي. دریم دا چې خپلې تېروتنې ومني، خپلې نیمګړتیاوې ومني، خو له هغې څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي، د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپلې لاسته راوړنې په ګوته کړي. دا هم مرسته کولی شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
که غواړئ د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي، د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
په ځان د بې باورۍ مهم علائم کوم دي؟ پایلې څه کېدلی شي او ځوانان څه ډول په ځان باور پیدا کولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
ډېرې ځوانان دي چې ځان ډېر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي، د دې لاملونه به څه؟
زمونږ په چاپیریال کې کوم کې موږ ژوند کوو، هلته د حاکمو شرایطو تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو، یو شمېر لاملونه په همدغه شرایطو پورې مربوط دي، زمونږ چاپیریال پورې مربوط دي. او دا همغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او په تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان په رابطه، هم د نورو په رابطه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د هر څه په رابطه. او دا تصمیم زمونږ د خپل ځان په مقابل کې وي، د دې په ځای چې د خپل ځان په تایید کې. یو شمېر نور لاملونه زمونږ تربیتي نظام او زمونږ تربیتي تجربې پورې مربوط کېږي چې موږ څنګه روزل شوي یو، کوچنیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد سره شوی دی. دا تجربي ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، د په ذهن کې دي، د په رواني حالتونو کې دي، د په زده کړه کې دي، د په هغو فکرونو او افکارو کې دي چې د ځان پر رابطه او د نورو پر رابطه او په دې اړیکه کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان شته دي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کمې نمرې ورکوي، نورو ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې باید یو بل څوک د بل چا ورته وي؟ یا مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس په خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی.
استاد نظر دی
دای په خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، دای همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان پر رابطه باندې د نړۍ هغه کم سيزونه غني او د کم سيزونه سزاوار بولي ځان، لوی فکرونه نشي کولای، مو وړو وړو سيزونه کې گیر پاتې وي. دای کولای شي ورته د وجدان عذاب پیدا کی، کولای شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کی، زړه تنګواله ورته پیدا کی، ډول ډول نور خفګان ورته پیدا کی، عقدي ورته پیدا کی، او همیشه نه سرکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپل وخوري په داسې تکلیفونو اخته شي. یو شمېر نور لاملونه کورنۍ او نږدې چاپیریال دی، مثلا خپل پلار او مور او خویندې ورونو سره، خپل میرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومانو سره، د ټولو سره کولی شي د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدې یا د پاتې راتلو یا د ناکامۍ یا د ژړا یا د بې نتیجګۍ او بې هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډ نشي ورکولی، هیڅ وخت نشي استواره کولی، څوک هیڅ وخت انګېزه نشي ورکولی چاته، او تسلیم دی یو ډول شرایطو ته، حاکمو شرایطو ته. وضعیت داسې بد دی، بس داسې دی.
دا حل
لارې بچی ته ټول مهمه او لمړنۍ حل لار پزان پوهیدنه ده. ډیری کسان پزان نه پوهیږي، اصلا مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پیژني، څه دي همیشه د نورو قضاوتونه د ځان پر رابطه باندې ډیر مهم ګڼي. د دې پسې چې خپل قضاوتونه ولري د ځان پر رابطه، هغه مثبت قضاوتونه یا خپل توانمندۍ ته متوجه اوسي، زه دا توانمندۍ لرم بل څوک نه لري یا ما ګډېره ده. حتی بعضی کسان خبرې کولی شي متوجه نه دي، د ښې خبرې کولی شي، فکر کوي چې بس دا بل زر کتاب ویلي دا ډیر مانا تکړه دی، هغه زر کتاب چا ویلي خبرې نشي کولی. اصلا دای هغه ته قائل دی، خپل ځان ته هیڅ قائل نه دی، اصلا د خزانه وتلی دی باندې. پزان نه پوهیدنه تر ټولو ډیر لوی لامل دی، او دا باید رفع شي. که وغواړو چې دا ستونزه حل کړو، پزان باید وپوهیږو خپل توانمندۍ، شخصیتي لحاظ، خپل نوم، خپل عزت، خپل افکار، خپل ایدیولوژي، خپل احساسات او عاطف، خپل سرمایه وګڼو ټوله. دا زموږ شتمني ده، او تفاوت نور سره چې دی مثبتې وګڼو، کمې ونه ګڼو، او ووایو چې هر څوک که غواړي تغیر ورکړي، تغیر ورکولی شي. خپل ژوند یو جرأت دی په کار دی چې موږ د تاوانونو نه، د پایلو نه، د نتیجو نه، د هغو ضررونو نه چې کیدای شي پای کې راشي، هغه هم احتمالي دي، د هغو نه باید ونه ډار شو. بعد وخت موږ وشو کولی کار وکړو چې شرایط بدل کړو، ځکه چې په پیل کې مو نیت ښه وي ورته، او پوره سنجش سره مو یو کار کړی وي. بیا مو دا ووسو چې مثلا که نقد درلود نقد ومنو، که عیب درلود عیب ومنو، که اصلاح کېدونکی وي اصلاح کړو، که نواقص درلود نواقص ومنو. اما پایلې ډېر زیات مهم دی. په دې خاطر بله د حل لار همدغه اول ګام اخیستل دی، یو چا لپاره چې خپل ځان باندې راشي، خپل ځان باندې وپوهېږي، او خپل ځان ته احترام او درناوی ولري.
درنوونکو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق حق شم سره مو مرکه واوریده. د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په بحث کې د افغانستان د برښنا شرکت رئیس ښاغلی امان الله غالب راسره دی، او د سره بعد به برښنا په اړوندو مسایلو او مشکلاتو باندې خبرې وکړو. ښاغلی غالب، کراتوست اوس څوک قرضدار دی برښنا څخه، او د پور اندازه څومره پیسو ته رسیږي؟
برښنا دوامدار پر تمسایونه اخلي، خپل تولید کې، خپل تاسیساتونه منابع نه، نو فلحال تقریبا 9 میلیارد افغانی مشترکین قرضدار دی. دیگه تقریبا 50% ادارات دوائر دولتی دی چه وزارت مالی سر تفاهم که مونگیو، تف وزارت مالی باید پیسی ورکی دوامدار، خو اغی خپل بودجه مطابق په پیسې ورکړي. اب مخکمنده 50% چې دی رهایشي دی، تجارتي دی، صنعتي دی، کدی کې هم وکیل صاحبان شامل دی، مشاورین صاحبان دولت هم شامل دی، وزیر صاحبان هم شامل دی. لیکن موږ مبارزت علی فساد د مقروزین کې یو برنامه موږ نیولې چې با دوزان برق معرفي شوین دی برنامه تحت، یعنی تاسو د برېښنا د غل او متخلفین تاسو آشنا شي. موږ کمپین وکړي هر هفته لس که پنځه لس نمونه د هر ولایت هغه کسان نوم ورکوي هغه شکایت وکړي چې تاسو زورمن نه نیسي عام خلک نیسي نه. د کمپاین مطابق موږ هغه کسان چې یو لګنه جګ مصرف لري یا ډیر وخت بل پارت نه ورکي یا موږ ته جذبه ورکي هغه نوم شهرت سره مکمل موږ تعقیب کړو.
تاسو د وکیلانو د وزیرانو د مشاورانو یا د سلاکارانو خبرې وکړي، دغه وکیلان وزیران او د مشاورین څوک دي؟
خب مختلف کسان دي، مختلف اشخاص دي. موږ هر هفته نوم تاسو لست کې همداسې خپل جهادي
خونی قمندانان
نو داس کسان اوس لستونه موږ محکم نشر کړو او
نشر کوو. لیکن غالب صاحب ولی دوی نه پیسې نه اخلي، ولی زورم نرسیږي، کومک نسته، ولی سیستم نه رامنځته کوي.
موږ په سیستم باندې کار کړی، پیسې اخلو، لیکن د حال د پاره موږ د میترای پیشبرداشت چې هوشمند ته وي میترای سمارټ میټرز دی باندې کوم کار کړی. د کمپنۍ سره تفاهم نامه امضا شوی چې دیو که اسو دینه پاس چې بل برق نور کوي یا واری چې خپل بل برق کنټرول ځان سره ونیسي یا ماهانه بل برقي د میتر هوشمند پیشبرداشت موږ ان شاء الله سیستم ته بنسپ ورته ورکو. ولی چې لږ وخت دی پر وخت چې مختلف ټکنالوژیان هغه امتحان کړي او اوس موږ چې نوی سیستم د زو ولی هغه سیستم هغه ټیکنالوژي وانه خلوچه مافق سیستم باندې تطبیق کو ډیر پر سره کار کو کار روان دي.
غالب صاحب دغه چارواکو وکیلانو وزیرانو مشاورینو چې پیسې نه دی ورکړي اوس ولې دوی لاین نه قطع کوي؟
لاین موږ قطع کو هغه کسان قطع کولی شو چې موږ اجازه ده بس کسان تاسو ګوري صحیح بس کوشش باندې زموږ کسان نه پریجلته کوسي دلر شو ډیر پر موږ اوس درسانو په همکاري سره کمره وزن سره وړو چاګې به کمرې نه شرمېږي او موږ کومهونه کې زو قطه کو. لیکن خبر دا چې دمې قطه کو
کله شرم نه خبر ووري وصول او قوانینو ته
ابدي امید سره چې دې بشرم نه بل بل. لیکن خبر دا چې مره سره مخ مخ بل قطه کو اخو میکو نو شپه به بیا بي تاریخ په لاين ترو کوي یا کوي نو موږ نو مم د کبن دیش سپنسو کسان نو موږ مونږه سرنوالې ته
استفاده نه کوي
مونږه استفاده کوو نه مونږه استفاده کوو ډیره پر تفاهم نامه زده شوی مخ کې خلای قانوني او قانون کې قانون جزاء وسو یو وسو دویم کورٹ جزا کې سوچ د برق نه غلا کوي نو قانون کې مشکل دا و چې سوچ د برق غلا کوي او بل برق نه کوي دا لیک فرق دی. هغه په تفاهم نامه سره مشاله دا مشکل حل شوی دی، هغه مشکل نشته. لیکن دا کار د انسانیت د خاطر یا کار خر خپل د خلک د وجدان دا باید مجبور شي د څو برق استفاده کوم برق موږ پر دې موږ نه اخلو او د ملت پیسې د پیسې نه ورکې او ځانم لنکوزار او زری موټر کې ګرځي خو مې دې دی. لیکن دې کسان سره ان شاء الله دا پیش پردا
غالب سی یو خبر یو شکایت خلک کوي هغه دا چې برښنا شرکت همیشه هم دغه ویلي دي چې د زورمندانو برقونه قطع کوي ترې پیسې اخلو، ولی اوس هم دا شکایت دی
نه قطع کوي موږ قطع روان دي هغه بزرمت چې بیا بل برق وصل کوي موږ سره ولې معرفي کوو نور دې نه موږ سو خلک
ټول معرفي کړي
موږ دا کسان چې موږ ټول معرفي کوو مکتوب موږ ټول معرفي کړي
سره ولې هغه غوښتي
او سره ولې باندې موږ ته فهم نامې سره جوړ کړی موږ کې سره ولې به مکتوب کې دیش بلې ګلې واکو او اوس یو کمیټه خاص سره ولې ته فهم نامې سره امضا شوې ده موږ دا لستنس بیا وته یعنی موږ به سکتب سره ولې نو موږ نه ورکو زموږ هدف جمهوریت د اوایډ دی نو موږ اختیاري ورکو نو مې نشر کو بل مې قطع کو کدی نه پسم بیا دا کس نشر میگه بل برنور کی بسن ولتا سامول به دیو وی وری ا کمیته امید ان شاء الله یو مش روان میاش کی کمیته سن ولی بوشی مو کی ولی موږ سن ولی تقاضا دا وچه تاسو یو دوسیه چ موږ لګو م پر خپل په میز باندې چ ډیر وخت واخلی راځي کمیته تعین شي اما خ لس 15 روز کی دنه دنه تصفیه شي صاحب ولې چې بل پاس دې موږ هم ساين اخلو امید دې سره مثال اوس اول دې همکار دم سره دې پولیس مو سره همکار دې موږ اکثر ساي جزو کمانډان د حوزه موږ سره زی امید دې مو سره دې کومک شنو راځي.
غالب صاحب بل موضوع دې بلنګ موضوع به خلک شي برق مصرفي اغه شکایت کوي چې د بل موږ ته دو میاشتن ورسره راځي ولی ما هواره بلنګ نه ورکوي ځکه هغه وایي چې دا تاوان قیمت ډیریږي او موږ باندې مصرف ډیر راځي پیسې ډیر ورکو ولی میاشت میاشت دا کار نه کوي.
موږ برښنا شرکت برق خدماتی شرکت یو مالک د برښنا وزارت مالیه دی، وزارت انرژي او وزارت اقتصاد دی. ولې مسولیت موږ زموږه داده چې موږ طرح پالیسی چې موږ جوړو بورد منځوري امغه د تطبیق امغه د عمل لخته موږ حاضر یو چې بل برق یو میاشت تبدیل کو. لیکن بشاته کې زموږه د مالکین د شرکت د خبرو منیو دویم پارلمان ته موږ طرح لګلی هغه به مشر منی دوا خلق خیال کی چې بل برق میاش جوشی دیو مصرف مکمیگی ولی چې کټګوری بدی صفر 200 و 200 و 300 نه طرح دغه د 2 طرح لرو یا کټګوری به کمو بیاش بیاش بل در کوم دته یا یو کسان یو طرفه برق یو بل برق جوړوما منګه مزار کې د ایراد کې د ځینې هغه بل بتاویل کې همدا دوه زموږ شرط یا طرح زموږ ومني بورډ یا پارلمان موږ به تابلو او بون باندې
د خلکو مصرف د سره د خلکو باندې کوم تاوان چې راځي دوه میاشتو دا به کمیږي
نه دا کمیږي د خلک همدا اشتباه هم دره خلک خیال کوي چې موږ بل برق چې یو میاشتو لګما زما هغه مصرف کټګوري چې ضرب کیږي تیدا ضرب کیږي ولې هر میاشت کې دا اوس یو میاشت پس تا کټګوري نول ټول الله سبحانه باندې زی زو کټګوري تابلو منو چکه کدری می تبدیل کو کلوات کمو ما مجبوریم زه خو تاوان نشه کولم دم سنجش ده کاتګوری بندی شوی دی یا سنجش محاسبه بندی شوی دی که برشنا برق وارد سونه اخلم سونه دلار بندی اخلم سونه تبدیلی کوم د دلار بندی سونه زیات لین کی تخنیکی زیات
نو په خلکو باندې تاوان راسی
خلک اشتباه کی خلک تاوان خلک باندې نشته غره او زه برق دیم برشنا د برق کی 15% کټل لري خلاص زه 15% کې هم توسعه ورکوم د یو ستاندرد شبکې یوټیلیټي کمپنی د برق رسانی کمپنی توس جهان کې وګورئ 15-40% د هغه د مصرف اداري دی زموږ د برښنا 9% دی تاسو موږ مالی وګورئ یعنی 15 کې موږ هم نه هغه خپل مالی مدو توسعه ورکوم زه تاوان خدمت سچ مصرف کې طرفه مصرف کړی دی مول تاسو فلټ طرفه جوړوم یو طرفه جوړوم مشترکین ته ورکوم مشترکین هغه ماته هر میاشت بل برق پکې هیڅ کوم مشکل مات نشته لیکن تاوان نشه کولم ته ماته برق اخلم ازبکستان نه 100 روپی او تا باندې خاص کوم 3 روپی دا به تاوان کیږي برق زم ازبکستان او ازبکستان ته 2-3 روپی افغانی باندې اخلم هغه باندې یو یو نیم افغانی زیات لاین تخنیکی راځي دا کیږي 150 افغانی 50 افغانی خپل 50% خپل د مالیات بچا شپږ وو افغانی باندې یعنی شپږ وو افغانی اوس کټګوري باندې اور توسعه چې ماته برق پوزي وو افغانی اته افغانی پوزي لیکن زه برق صنعتي خرصوم شپږ نیم افغانی باندې و زه برق خرصوم رهجی باندې خلک ته هر خلک چې مصرف کم دی 2 افغانی 3 افغانی دی زه ټول تاوان کوم دی خپل برښنا تاوان کی خلک ته باندې نشته
غالب سره یو بل هغه دا چې د خلک یو بل شکایت دا دی چې پوزینو دورو کې د بل پیسې ډیر کم راځي مثلا 1500 راځي زر راځي خو پوزینو دورو کې داسې دورې دي چې عینم موږ مره برق مصرف کړی موږ مره برق وسایل استعمال کړی ولی درې سلور چنده مصرف راځي دا مشکل پسې کېده
دي کې دوه خبره دي یو ستنه ده چې امکان لري زمونږه میترخان اشتباه میترخانی کړی درست دقیق میتر په وخت نه ویلي دا سیم پاندری چې ډیره پاره سمګه سیستم جوړ کړی چې هغه هر څوک چې مسول میته د سرزی موږ میترخان یا وظیفه نو بس یو جزا ورکو کې دوه متوجي وسی میترخان موږ اوس دورې ته بلو کې ارش پک استمیاش یو جنکشن بل جنکشن ته او امر جنکشن او میترخان ته بلو چې نمشل کم شوي لیکن بیا یو ستنه په خپل مشرکین سره دي مشرکین متاسفانه بعض خلک میترخان افغان دی او مشترک افغان دی هغه خیال کوي چې زیار میترخان ته پیسې ورکړي چې زما بل بار کمولیکا امیت خانم پی سی اخلی کا کوم غرفتی وظیفوی از نه یا حرام خوری کی یاس کی نو هغه کس گمیتر ته کم مصرف ورته لگی لیکن بل متر خان ته بلیگی اگر ازید ګوری چنا د پنسه ونه دی مصرف هغه و د 13 میاش یو زره او سنیم یو زردی دیر پرس بل نو ازید تا 2000-3000 یو زیبل بمازی نو موږ خواهش خلق نم دار یک فاس کا کی تاسو هغه متر خان چې غفلتی وظیفوی کی غلط میتر وی یا پیسې غواړي موږ سره شریک موږ یو سلو سلو سره شمارم لرو شکایت فیسبوک کې خپل د استفادې اجتماعي کې صندوق شکایت کې هغه خلک مو نشانی کې تاسو کومک کې چې موږ فاسدین برښنا نه پکو لیکن هغه مشترکین چې موږ سره غلا کوي یا بلغ بغه یا بر پیسې ورکي هغه خپل د الله سونی سي ول چې دا پوج دی باندې چې میټر استا نه د کوم لیکل بل دوره کې به میټر به زیاتېږي یو دویم خبردار چې فاس کا اوس بیسینه ورکه یو میاش پاس بل برازی هغه بدل بد جدی مم رازی تاویل که او دریم در چه فاس که خلق باز زی و خپل میتر سوزی نو اغا مونگا هایسترین کتگوری بانده برق چارج کوتا او بیر اکسیزه نو مشکلات هم دی دوان طرف نه دی لیکن اصلاحات داری سیستم مدیریت مونجل کوشش آوانده چه اغا اصلاح شکار شی امید بریم شه
دیر من نغالف سیف کور ودن لفصل منده نم
رانم خوانت سرو سرو پیسوان و اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستہ حسن خود ڈولی داشن خان